السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستنګزیم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د خبرونو تر پنځو بجو دوام کوي چې په تخنیکي چارو کې راسره ملګری عبیدالله عبید دی د خبرونو دوی نیمایي ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځانګړې شوې خو په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه اوري په راپورونو کې مهم راپور دا دی چې پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په نظام کې دننه د مخالفینو د موجودیت په اړه خبرداری ورکړ. د سولې د عالي شورا د پخوانی رئیس برهان الدین رباني د وژل کېدو څلورم تلین نن په کابل کې ولمانځل شو. ولسمشر غني د دې ورځې په مناسبت وویل چې افغانان به هیڅکله د سولې له هڅو څخه لاس په سر نشي. نور راپورونه هم درته لرو. خو په سر کې خبرونه په بهرني خبرونو کې وروسته خبريږي او نږدې درشتنه کډوال د یونان لیبو ساحل ته نږدې لادرکه شوې دي. خو تر څه مخکې د افغانستان خبرونه سید کمال شارف تر اوروي.
پاسر کې د خبرونو سرچکې د افغانستان جمهور ریاست وای د الکترونیکی تذکرو د ستونزې د حل په هدف یوه هڅه اپیل کړې ده. د افغانستان د قانونو او پېټرولیم وزیر له داخلي ساختماني شرکتونو وغوښتل چې د ټاپي پروژې په بیلابیل برخو کې فنګونی وکړي او د کندهار په دامه ولسوالۍ کې د موټر بم انتحاري حمله لامل دوه پولیس او یو ملکی وګړی ټپي شوی دی. د خبرونو تفصیل د افغانستان جمهوریت ریاست وای د الکترونیکی تذکرو د ستونزې د حل په هدف یې هڅه پیل کړې ده. د ولسمشر د وایاند مرستیال سید ظفر هاشمینن ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر د الکترونیکی تذکرو د ستونزو د حل په هدف لیدنې پیل کړې ده.
خب رئیس جمهور سلسله
نشست ها را با تیاسیون رفت. دیوی اولس د الکترونیکی تذکرو د ستونزې د حل په هدف د سیاسینو قوی مشرانو جهادي مشرانو سره لیدنی کتنې پیل کړی دی. لبلوری د الکترونیکی تذکرو د ویش اداره وای د الکترونیکی تذکرو د ویش پر سر رامنځته سوي سیاسي اختلافات باید ژر تر ژره حل سي. دا په داسې حال کې ده چې د الکترونیکی تذکرو د ویش د اسلام افغان کلمې پر سر رامنځته سوو اختلافاتو له امله ځنډیدلی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په دریو ولسوالۍ کې لیوی میاشتې راپه دې خوا د جګړو او د داعش د فعالیتونو له امله اته پنځوس ښوونځي بند سوي دي. د پوهنې وزارت ویان کبیر حکمل نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ښوونځیو په بندېدو سره په هسکه مینه اچین او کوټ بابا ولسوالیو کې شاوخوا دېرش زره زده کوونکي له زده کړو بې برخې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې د تیرو څو میاشتو راپه دې خوا د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت یا داعش ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د قانونو او پېټرولیم وزیر له داخلي ساختماني شرکتونو وغوښتل چې د ټاپي پروژې په بیلابیلو برخو کې همکاري او پانګونه وکړي. دا اوچا سبا د سرګندونې په ټاپي پروژې کې د پانګونې په برخه کې د فرصتونو د معرفي کولو پر مهال د افغان ساختماني خصوصي شرکتونو د مسؤلینو سره د لیدنې پر مهال کولې. د قانونو او پېټرولیم وزارت څخه په خبر رسوي اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلي سبا د ساختماني شرکتونو مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې افغان دولت په ټاپي پروژې کې افغان ساختماني شرکتونو ته د خدمات وړاندې کولو زمینه برابره کړي. پر همدې مهال افغان ساختماني شرکتونو مسؤلینو ویلي چې دوی په دې برخه کې به لازمې پانګونې وکړي. ټاکل شوی چې د ټاپي پروژه د روان کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. او د کندهار په دامام ولسوالۍ کې د موټر بم انتحاري حمله لامل دوه پولیس او یو ملکی وګړی ټپي شوی دی. د کندهار ولایت ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه تر غرمې مخکې د دامام ولسوالۍ د ترنک پله په سیمه کې د پولیسو پوستې ته نږدې شوې ده. یاد موټر بم انتحاري حمله د صرف ډول موټر په واسطه شوې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر په لوړه کچه د خبرو لپاره ایران ته رسیدلی دی. دی به د هغو ادعاو څیړنه چټکه کړي چې آیا تهران په رښتیا هم په تیرو وختونو کې اټومي وسلې جوړولې که څنګه. یو کې امنو نن په تهران کې د ایران له عالي رتبه چارواکو سره وکتل. په دې کتنه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف، د ده مرستیال عباس رقچی او د اټومي انرژي په نړیوال سازمان کې د ایران سفیر برخه درلوده. تم کیږي امانو د تهران د اټومي پروګرام د تجربه په تړاو لیرانی ساينس پوهانو سره حمله اوږدې مودې د زندیدلو مرکو هڅه وکړي. دغه راز به د پرچین اټومي تاسیساتو په باب د پلان سوي څېړنې پر مسله هم بحث ولري. د اټومي انرژي نړیواله اداره اټکل کوي چې د تهران په جنوب ختیځ کې په دغه اټومي ساحه کې ځینې مشکوک فعالیتونه کېدل. ایران د اټومي وسلو د جوړولو راپورونه تل رد کړي دي. نږدې دېرش تنه کډوال د یونان لیسبوس ساحل ته نږدې له درکه دي. دا په یونان کې د کښتۍ د ډوبېدو تازه پیښه ده. په دغسې پیښو کې تر اوسه په سلګونو کسان مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو نن وویل چې د څرخي الوتکو او کښتیو په مرسته یې دېرش کسان ژغورلي دي. ژغورل شوي کسان وایي شپږویشت تنه نور په کښتۍ کې پاتې دي. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت کډوال سپاره وه. تازه پیښه د یونان د لیسبوس ساحل په ختیځ کې شوې ده چې روان کال له جګړې ځپلې سوریې، افغانستان او عراق نه ورته په زیاته پیمانه کډوال ورغلي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یوه بله پنځه کلنه سوریایي نجلۍ له ترکیې څخه یونان ته د اوښتو پر مهال په بله پیښه کې مړه سوه. لا هم د څه باندې لسو نورو کسانو په باب چې له هغې نجلۍ سره په کښتۍ کې سپاره وه معلومات نشته. د دوی کښتۍ هم د لیسبوس ساحل ته نږدې ډوبه شوې ده. یونان اټکل کوي چې سږ کال به څه باندې درې لکه کډوال او پناه غوښتونکي ورسي. زیاتره یې ځانونه د یونان له طریقه نورو اروپایي هیوادونو ته رسوي. بلخوا په زرګونو نور کډوال له ګڼه ګوڼې په ډکو بسونو او ریلګاډو کې اتریش ته ورسېدل. د اتریش پولیس وایي یوولس زره کسان یوازې پرون دغه هیواد ته داخل شوي او د هنګري له پولې بیا اووه څلوېښت زره نور پناه غوښتونکي او کډوال هم ورسېدلي دي. د اتریش د سره صلیب ادارې ویلي چې دوه زره کډوال دوی جرمني ته رسولي دي. دغه کډوال له څو ورځو د اروپا په جنوب ختیځ کې راګیر پاتې وه. اوس یې ورسته له هغې اتریش ته رسېدل پیل شول چې هنګري پوځیانو یې د پولې په اوږدو کې ملګرتیا وکړه. په زرګونو پناه غوښتونکي د اروپا په جنوب ختیځ کې وروسته له هغې راګیر پاتې شول چې د سیمې ځینو هیوادونو پر خپلو پولو موانع جوړې کړې او لویدیځې اروپا ته د کډوالو د تګ لارې بندې کړې. د کډوالو په وړاندې لار لومړی د هنګري لخوا بنده سوه. دغه هیواد له سربیا سره خپله جنوبي پوله وتړله. دا مسله د دې سبب سوه چې نږدې شل زره کډوال په تیرو څو ورځو کې کرویشیا ته مخه کړي، خو کرویشیا د دغو کډوالو د منلو توان نه درلود او د هنګري سرحد ته یې د دوی راهنمایي کول پیل کړل. بلخوا کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یوه کال کې به د سوریې لس زره پناه غوښتونکي ومني. د کاناډا حکومت پرون وویل چې د سوریایي کډوالو د منلو شرایط اسانوي او نور له هغوی څخه دا نه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له لارې خپل وضعیت ثابت کړي. کاناډا ګمان کوي چې د مخکني اټکل خلاف به په پنځلسو میاشتو کې لس زره سوریایي پناه غوښتونکي ومنل سي. په پام کې ده د ترکیې په استنبول ښار کې په زرګونو کسان د ټوریزم ضد مظاهره کې برخه واخلي. په یوه غږ د ټوریزم په وړاندې په نوم دغه مظاهره به نن د یعنی کافي میدان کې وسي او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به ورته وینا هم وکړي. دغه مظاهره به د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی په وړاندې د اردوغان لخوا د پوځي عملیاتو د ملاتړ کچه هم څرګنده کړي. د ترکیې دولتي اژانس اناتولیا پرون راپور ورکړ چې د پی کی کی په وړاندې په هوایي حملو کې پنځه پنځوس سختریزي وسلوال وژل شوي دي. او د یونان په نننیو پارلماني انتخاباتو کې رایه اچونه پیل شوې ده. دا په روان میلادي کال کې دریم ځلي عمومي انتخابات دي. داسې ښکاري چې اصلي سیالي به د نوي ولسواکۍ او د محافظه کار ګوند او د پخواني صدر اعظم الکسس تیپراس د کیڼ اړخي ګوند ترمنځ وي. تیپراس په اګست کې د صدارت څوکۍ پرېښوده او تر ټاکلې نیټې د مخکې انتخاباتو غوښتونکی سو. اوس هم سباوون کاکړ او د هوا حالات.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه څلرویشت ټیټه دیارلس. په کندهار کې اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه اتویشت ټیټه دیارلس. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه اوویشت ټیټه دولس. مزار شریف اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه اوویشت ټیټه اترس. جلال آباد اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه یو دېرش ټیټه یوویشت. غزنی اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه څلرویشت ټیټه نه. بامیان اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه څلرویشت ټیټه څلور. او په ګردیز کې به هم اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه څلرویشت ټیټه لس.
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پاڼه کې کتلای شئ. بخوانی جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف نن په یو غونډه کې خبرداري ورکړ چې په نظام کې درنه د مخالفینو مخالفین موجود دي.
امیالی یک تعداد جنایتکارای مزدور در داخل شهر همقدر مسلح هستند که اگر فرصت را هر وقت مناسب ببینند بر ضد ملت و بر ضد نظام دمیج قیام میکنند.
افغانستان د مخکینی جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا د پخوانی رئیس برهان الدین رباني د وژل کېدو له څلورم تلین څخه په کابل کې لمانځنه وشوه. ولسمشر غني د سولې د تامین لپاره د ښاغلي رباني هڅې وستایلې او ویل چې افغانان به تل د سولې لپاره هڅه کوي.
لکه څنګه چې تاریخ ثابته کړې ده، افغانستان به د خپل غرونو غوندې مضبوط او افغانان به د خپل نیکونو غوندې آزاد پاتې وي.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي داعش د ننګرهار په درې ولسوالیو کې لسګونه ښوونځي تړلي دي.
تېرې یوې میاشتې راهیسې زموږ په درې ولسوالیو هسکمې، نکوټه او اچین کې متاسفانه شاوخوا 50 ښوونځي زموږ تړلي.
او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل هغه وزیر ردوي چې د ده په مشرۍ دولتي پلاوی د بغلان ډنډي غوري ولسوالۍ طالبانو ته سپارلې ده.
دغه سند اول د بغلان د ولایتي ادارې او د ډنډي غوري د سیمې د لسو کسو قومي مشرانو ترمنځ امضا شوی دی، نه د طالبانو ترمنځ.
د پروګرام وروستۍ برخه تر ډېره پورې د ورکشه زانو خپرونې ته ځانګړې ده. وخت څلور بجې ولسته خېدی لومړی راپور تر زو. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي د وسلوالو مخالفینو ملاتړي د افغان حکومت تر زنې لاندې د حکومت په لیکو کې حضور لري. ښاغلی سیاف نن د پخواني ولسمشر برهان الدین رباني د څلورم تلین په مناسبت غونډه کې ویل چې افغان حکومت باید دا ډلې له ځانه جلا کړي. په غونډه کې پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د پاکستان د پوځ او استخباراتو له کړنو شکایت وکړ. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف خبرداری ورکوي که حکومت له خپل لیکو څخه د وسلوالو مخالفینو نفوذي اشخاص او ملاتړي تصفیه نه کړي، نو دغه کسان به د حکومت پر وړاندې پاتون وکړي. استاد سیاف د یک شنبه په ورځ د پخوانی ولسمشر برهان الدین رباني د څلورم تلین په مناسبت غونډه کې وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو رهبری له مرکز کابل څخه کیږي. نو مغولي وویل چې د مخالفینو د دې مراکزو په اړه اسناد لري او له حکومت یې وغوښتل چې که مخه یې ونه نیسي ناوړه عواقب به ولري. دی وایي که دښمن دلته تصفیه نه کړی له جدي ګواښونو سره به مخ شئ. خدای ما کړه که بیا دا جنایتکاران د کابل دروازو ته راورسیږي، ستاسو له دننه څخه به ستاسو پر ضد جګړه پیل شي. همدا اوس یو شمېر مزدور جنایتکاران په کابل ښار کې دومره وسله لري چې که فرصت مساعد وویني د خلکو او نظام په وړاندې پاتون کوي. که حکومتي مراجع وغواړي زه آدرس ورکوم. عبدالرب رسول سیاف له دې وړاندې هم ورته څرګندونې کړي او ویلي وو چې د طالبانو په نوم خبرپاڼې هم د کابل له وزیر اکبر خان څخه خبرېږي. که څه هم تر اوسه حکومتي چارواکو د استاد سیاف د دې او پخوانیو خبرو په اړه لازم وضاحت نه دی ورکړی، خو له دې وړاندې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د حکومت په لیکو کې د جاسوسانو موجودیت تایید کړی وو. ښاغلی سیاف پر وسلوالو مخالفینو د خپلو انتقادونو په ترڅ کې یو ځل بیا وویل هغه کسان چې امنیتي ځواکونه وژني د پردیو غلامان دي. نوموړي د داعش ډلې فعالیتونه هم غیر اسلامي وبلل او زیات کړه چې د فعالیتونو هدف د اسلام سپکول دي. د برهان الدین رباني د څلورم تلین په مناسبت غونډه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د پاکستان د پوځ او استخباراتو پر فعالیتونو انتقاد وکړ. ښاغلی کرزي وویل چې د پاکستان د ولس احسان مند دی، خو له پوځ او استخباراتو څخه یې شکایت لري.
پنجابیان زموږ ورونه دي، مسلمانان دي، موږ د حکام سره د هغو کسانو سره چې د دوی په عسکرو او استخبارات کمرانۍ کې معامله کوو د ولس سره نه لرو. ولس زموږ ورور دی. شکایت مو از ISI است، شکایت مو از پوځ پاکستان است، داس مردنه پاکستان.
د حکومت په دننه کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذي اشخاصو او ملاتړو د موجودیت خبره په داس حال کې کیږي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. څېړونکي بیا وایي چې د پاکستان پوځ او ISI په افغانستان کې له مخالفو ډلو څخه ملاتړ کوي او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې اسناد راټول او خپلو نړیوالو متحدینو او ملګرو ملتونو ته یې په اړه شکایت وکړي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورزی پونه کی
د سولې د عالی شورا د پخوانی رئیس برهان الدین رباني د وژل کېدو له څلورم تلین څخه د یک شمې پرس په کابل کې لمانځنه وشوه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت جوړ شوې غونډې ته په یو رالیږل شوی ویډیو پیغام کې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په خاطر د هڅو په دوام ټینګار وکړ. دغه شان په دغه غونډه کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له هغو کسانو چې د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یوځای شوي او د سیمې له استخباراتو سره لاس لري غوښتنه وکړه چې د خپل هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پخواني ولسمشر او د سولې لوړی شورا د مخکینی رئیس برهان الدین ربانی د څلورم تلین غونډې دا ځل هم سیاسي رنګ واخیست او ویناوالو په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د هڅو په دوام ټینګار وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی هغې غونډې ته چې په همدې مناسبت د لویې جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه په رالیږل شوي پیغام کې وویل چې برهان الدین ربانی په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره ډېرې هڅې کړي او په همدې لاره کې ووشل شو. ولسمشر په دغه پیغام کې دغه شان ټینګار وکړ چې هیڅ خطر به په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښت په وړاندې خنډ ونه ګرځي.
د افغانستان مخالفان او ظالمان ګمان کوي چې که د ولسمشران او د خیر کسان ترور شي نو خلک به وویرېږي، که ترور خونریزي او ناامنۍ ته ادامه ورکړي نو افغانان به خپل وطن کې د سولې، ثبات، ترقي او نیکمرغۍ له راتلو مایوس شي. خو لکه څنګه چې تاریخ ثابته کړې ده، افغانستان به د خپلو غرونو غوندې مضبوط او افغانان به د خپلو نیکونو غوندې آزاد پاتې وي.
د سولې علي شورا پخوانی رئیس برهان الدین ربانی څلور کاله وړاندې د کابل په وزیر محمد اکبر خان مینه کې هغه مهال ووشل شو چې د سولې د پیغام راوړونکي په نوم یو کس یې کور ته په ننوتلو سره په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول. افغان چارواکو د یک شنبه په ورځ د دغې ورځې په مناسبت لومړی د کابل په وزیر محمد اکبر خان غونډې کې د نوموړي په خبر د ګلو ګېډۍ کې خودي او تر هغې وروسته د لوی جرګې په خیمه کې د ده د کړو کارونو او کارنامو کیسې رابرسیره کړې. په دغه غونډه کې د ملي وحدت حکومت د چارواکو سربیره پخوانی ولسمشر حامد کرزي، جهادي شخصیتونو او د ارواښاد رباني د کورنۍ یو شمېر غړو ګډون کړی و. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مستمیار د خپلو خبرو پر مهال د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او په هیواد کې د روانو ناامنیو په اړه خبرې وکړې او د یوې حل لارې غوښتونکی شو. ښاغلي مستمیار له هغو افغانانو چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي او د افغانستان د امن په وړاندې جګړه کوي وغوښتل چې له خپل دې کار نه لاس واخلي.
بیا هغه کو چې هغه دوستان چې غولیدلي دي پرې به خوړلې د بیرون په استخباراتي کړیو کې نغښتي دي او د پنځو کالر او ډالرو یا د سیمې او یا نړۍ په دستو کې ښکیل دي، د دوی نه راوزي افغاني شعور پیدا کړي، غرور پیدا کړي او د خپل ملت سره یو ځای شي، د دې ملت د درد دوا شي او نور په دې ملک جنگ ختم شي.
افغان چارواکو په دغه غونډه کې دغه شان له خلکو وغوښتل چې په هیواد کې د موجوده مشکلاتو له امله ناهیلي نه او له هیواد څخه بهر تیښتې ته زړه ښه نه کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ډیری خلک په هیواد کې د ناامنۍ، بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله اندېښمن دي او وایي چې حکومت د دغو ستونزو په وړاندې په خپله مبارزه کې پاتې راغلی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتلې او لوستل شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې داعش د ننګرهار په درې ولسوالیو هڅه کوي نه اچین او کوټ ولسوالیو کې لزګونه خونځي تړلې دي. دغه وزارت د نشراتو رئیس د اکرمي پرز له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل کده بندو خونځي یو غم نه خړل شي، امکان لري په شمیر کې زیاتوالی راشي. په ورته وخت کې د ننګرهار امنیه قومندان وایي په کوټ ولسوالیو کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي او دا لړۍ به هڅه کوي نه اچین ولسوالیو ته هم وغځول شي. معلومات لکابل در رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ننګرهار په درې ولسوالۍ کې له تیرې بې میاشتې راهیسې د جګړو او د داعش د ویرې له امله 850 ښوونځي تړل سوي او شاوخوا 1500 زده کوونکي له زده کړو بې برخې سوي دي. دغه وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو څوارلسو کلونو کې په ننګرهار کې یو بند ښوونځی هم نه درلود.
تیرې یوې میاشتې راهیسې زموږ په درې ولسوالیو هسکه مینا، کوټه او اچین کې متاسفانه شاوخوا 50 ښوونځي زموږ تړلي. ویره د دې موجوده ده چې دغه ښوونځیو تړل کېدل به دوام وکړي.
له څو میاشتو راهیسې د ننګرهار په اچین، په چراګام، چپرهار، هسکه مینا، سپینغار، خوګیاڼیو، شیرزادو، نازیانو، کوټ، حصارک، بټی کوټ، مومندری او یو شمیر نور ولسوالیو کې د داعش یا اسلامي دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخت نښتې روانې دي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي وایي چې په دې جګړو کې لسګونه ملکیان وژل سوي او په زرګونو نورو خپلې سیمې او کورونه پرېښي دي. د دې جرګې غړي آرین یون په امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې تړل سوي ښوونځي ژر بیرته پرانیزي.
دا غوښتنه ده چې دغه نسل زمون چې اوس مکتبونه بند دي او دوی په کور ناست دي، د تعلیم نه محروم دي، زر تر زره دې دغه غمه وخوړل شي، هغه سیمو کې د امنیت راوستل شي، مکتبونه د دوی په مخ خلاص شي.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په ننګرهار کې شاوخوا 300 ښوونځي فعال دي چې سلګونه زره هلکان او نجونې پکې په زده کړو بوخت دي. په ورته وخت کې د ننګرهار امنیت قمندان وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي چې تر دا مهاله پکې د داعش یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پاسوال فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې د عملیاتو دا لړۍ بحث کې مینې او اچین ولسوالۍ ته هم وغځول سي.
دا اوس هم دوی ته ډاډ ورکوو چې راشي خپل مکتبونه خلاص کړي، رئیس معرف ته، استادانو ته چې د دې داعش او هر څوک چې نوم پرېږدي د دې د ولکونو مخلاص کړي دي او د دوی حمایت مو کړی دی په کوټ کې. انشاءالله موږ به دې پوسټ هم د دوی لپاره جوړ کړو او دا محلات د دایم لپاره ساتو او دا چینو د هسکی مینې لپاره هم انشاءالله ډېر ژر دغه لپاره هم عیني پلان چې دلته مو عملي کړی هلته هم لرو.
د چارو کارپوهان او د ولسي جرګې غړي وایي وسله والې ډلې غواړي چې د ښوونځیو په تړلو سره راتلونکي نسل له زده کړو محروم کړي، څو په دې سره دوی بې تعلیمه کسان خپلو لیکو ته جذب کړي. دوی ټینګار کوي وړاندې له دې چې د ښوونځیو تړل کېدل د هېواد نورو سیمو ته پراخ سي، حکومت باید د دې ستونزې په وړاندې جدي ګامونه واخلي، څو راتلونکي نسل په علم سنبال او د هېواد په آبادۍ کې رغنده ونډه واخلي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر هغه وزیرت کړی چې ګواکې بغلان ولایت ته د په مشرۍ تللي دولتي پلاوی د رڼې غوري ولسوالۍ طالبانو ته سپارلې ده. ګلاب منګل د یک شمې پر ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې یوازې د رڼې غوري د قومي مشرانو او د بغلان د محلي چارواکو ترمنځ یو سند لاسلیک شوی چې له مخې قومي مشران طالبان په خپلو سیمو کې نه پرېږدي. د دې وړاندې په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې بغلان ته تللي حکومتي پلاوی له طالبانو سره یو سند لاسلیک کړی چې په ډنډیغوري ولسوالۍ کې به عملیات نه کیږي. ګلاب منګل وایي دا سند له طالبانو سره نه بلکې د ډنډیغوري د قومي سپینګیرو او محلي چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی او هدف یې دا و چې په دې سیمه کې درې میاشتنۍ جګړې پای ومومي. له ښاغلي منګل سره زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړې او په سر کې بغلان ولایت ته د دوی د سفر جزئیات پوښتلي دي.
یو ډیر ګټور قدم چې په بغلان کې او په خاص ډول سره د ډنډیغوري په سیمه کې واخیستل شو د سولې د تضمین لپاره او د سولې په ټینګښت کې د خلکو د پراخ ونډې او خصوصا د قومي مشرانو، متنفذینو، سپینګیرو د دوی د مشارکت او د ونډې د اخیستو په برخه کې کوم قدم واخیستل شو، دا بېساری قدم و. دغه سیمه د څو میاشتو راهیسې د جنګ او جګړو مرکز و او له دغې سیمې څخه له زرو څخه زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې وې چې دوی په پلخمري، دوشي، خنجان، مرکزي بغلان او نورو سیمو ته دغه کډی تللی وي. بلاخره د 300 په شاوخوا کې د ډنډوغوري له سپینګیرو سره موږ دې توافق ته ورسېدو. البته موږ نه، ولایتي اداره او موږ په ګډه دې توافق ته ورسېدو چې قومي مشران به وسلوال مخالفین له خپلې سیمې، له خپلو کلیو څخه وباسي. د دغو 300 کسانو قومي مشرانو څخه لس کسه د هر کلي او د هر قوم. تاسو پوهیږئ چې افغانستان قومي جوړښت لري، دلته تر اوسه قومونه، قومي مشران له په ټولو سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې مؤثریت لري، اغېزمنتوب لري. ولایتي ادارې چې مخکې مې نومونه واخیستل، له ولي صاحب نه نیولې د ولایتي شورا تر رئیس پورې، دې ټولو د هماغو لسو کسانو سره چې د خلکو لخوا استازي ټاکل شوي وو، دې نتیجې ته ورسېدل چې قومي مشران به خپل سیمه د طالبانو له وجود څخه پاکوي. د دوی له سیمې څخه به پر امنیتي پوستو باندې د پلخمري څخه تر سمنګان او مزار پورې غځېدلې لارې په اوږدو کې په دغو ټولو سیمو کې به دوی د دې ټټر وهي یا د دې ذمهوري به کوي چې د دوی له سیمې څخه به هیڅ نوع فعالیتونه، البته تخریبي فعالیتونه او یا جګړیز فعالیتونه بنا ترسره کی او هیڅ ډول مزاحمت بنا رامسته کی.
بل اخر څه فیصله وشو هغه کوم سند چې ولایتي شورا یا د هغه د سپینګیرو او طالبانو ترمنځ امضا شوی او کدی د هیات او طالبانو ترمنځ؟
ګوره، دلته جنو مطبوعاتو خصوصا جنو رسنیو یا جنو اشخاص او افراد دغه سند په ډیر انحرافي شکل سره په غلط شکل سره چې پیغه کې هغه حقیقتونه چې وو هغه کتمان شوي وو، هغوی دغه حقیقت او دغه لوی بریالیتوب په نادرست ډول سره په رسنیو کې نشر کړ.
کله وضاحت ورکړئ دغه سند نو څه ډول سند دی؟ تاسو وایئ چې ځینو رسنیو تحریف کړی دی،
څوشن زه تاسو ته عرض کوم. دغه سند اول د بغلان د ولایتي ادارې او د ډنډي غوري د سیمې د لسو کسو قومي مشرانو ترمنځ امضا شوی دی، نه د طالبانو ترمنځ. د ولایت لخوا، د ولایتي ادارې لخوا، والي، امنیه قومندان، د ملي امنیت لوی رئیس، همدارنګه د ولایتي شورا رئیس او د سولې د شورا رئیس امضا کړی دی. سیمې د لسو کسو سپینګیرو لخوا په هغه باندې لاسلیک شوی دی. په سند کې څو شرایط لیکل شوي دي. د ډنډي غوري سیمه به مخکې مې وویل چې د طالبانو د فعالیتونو مرکز نه، بلکې د سولې یو مرکز به وي. بله خبره، دوی مطبوعاتو کړې وه چې د امنیتي ځواکونو یا د دفاعي ځواکونو لاسو پښې تړل شوي دي، هلته عملیات نه کوي. د دغه سند په نهمه ماده کې په ډېر صراحت سره لیکل شوي دي چې امنیتي ځواکونه، کشفي او استخباراتي ارګانونه په هغه صورت کې چې داسې اسناد او شواهد ترلاسه کوي چې په سیمه کې تخریبي ګروپونه تخریبي فعالیتونه کوي او یا مجرمین هلته ځای پودی کوي او یا نور مخربین، په هغه صورت کې دوی د افغانستان د نافذه قانونو په اساس هلته عملیات او لازم اقدامات ترسره کولی شي.
بله منګل، تاسو دا ردوئ چې په دې سند کې د طالبانو لاسلیک شته؟
کاملا نه د طالبانو لاسلیک شته. یو، د وسله والو ځواکونو باندې هیڅ محدودیت نشته چې دوی بلته عملیات نه کوي.
او بخې تاسو چې بغلان ته لاړی، هلته وویل چې درې میاشتې جنگ روانو، د کوم مخالفین چې په بغلان کې جنگیږي ستاسو څېړنه څو خو د څوک دي؟ د افغانستان وسلوال مخالفین دي او که د ګاونډي هیوادونو هم پکې شامل دي؟
د کشفي او د استخباراتي معلوماتو لمخې چې موږ ته امنیتي کشور غوونو ځین راپورونه راکړل، البته ځین بهراني طالبان هم دلته وو، خو د سیمې طالبان ورسره یو ځای په بغلان په ځینو سیمو کې فعالیتونه درلودل.
د افغانستان د قومونو، قبایلو او سرحدونو چارو له وزیر ګلاب منګل سره مو د ازادي راډیو د خبریال اسدالله الدین مرکه اوریدله. ښاغلي منګل، هغه وزیر ات کړی چې ګواکې د مشرۍ دولتي پلاوی چې کله د بغلان ډنډي غوري ولسوالۍ ته سفر کړی، نو دا ولسوالۍ طالبان د سپارلې. البته ښاغلي منګل ویل چې یوازې له قومي مشرانو سره داسې یو سند لاسلیک شوی چې له مخې به هغوی په خپله سیمه کې طالبان د فعالیت لپاره نه پرېږدي او له خپلو سیمو به شړي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تکارو سرشتنه هبه چې تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشل
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته، مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
ازادي رادیو تغوګاست. د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت وی د مساینه کان تړون د عملی کېدو لازمې ورتیا ویني لري او د اصلاح لپاره ایم سی سی چنای شرکت سره خبري دوام لري. د وزارت ویان محی الدین نوري ازادي رادیو ته ویل په تیرو دوه میاشتو کې درې ځله له دغه کمپنۍ سره خبري شوې څو د تړون د عملی کېدو لپاره زمينه برابر شي. خو د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي په افغانستان کې اوس د سترو کانونو د استخراج لپاره زمينه نه ده مساعده. قاسم سولمل په دې رپورت جوړ کړی.
د قانونو پټرولیم وزارت وایي تر هغو چې د مساینک له قراردادي چینایي شرکت ام سی سی سره د تړون د اصلاح په اړه خبرې پای ته ونه رسېږي، د دغه کان د استخراج عملي چارې به پیل نه سي. د قانون وزارت ویاند محی الدین نوري د ازادي راډیو ته ویل چې د مساینک کان په سیمه کې د ماینونو او لرغونو آثارو ستونزه حل سوي او امنیت هم ډاډمن دی. خو د ویل چې د مساینک کان د استخراج لپاره پر دې کار روان دی څو د عملي کېدو لپاره زمينه برابره سي.
د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت پتیرو دریو میاشت کې هغه د خبرو لړۍ د چینایي کمپنۍ سره پیل کړی دی چې داغه پترس کې موږ غواړو چې دا قرارداد په داسې شرایطو باندې اصلاح شي چې موږ وتوانیږو هغه په افغانستان کې تطبیق کړو.
د مساینک د استخراج تړون په 2008 میلادي کال کې د افغانستان د حکومت او د چینایي ام سی سی کمپنۍ ترمنځ لاسلیک شو. د ام سی سی کمپنۍ هغه وخت ویل چې پر دغه کان نږدې 3 میلیارد ډالر پانګونه کوي او د هغه وخت د قرارداد له مخې به افغانستان هر کال د مسو د استخراج له درکه 400 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي. دغه راست هم کېده چې دغه کان په استخراج سره به زرګونه افغانانو ته کاري زمينه برابر شي. خو په روسي کې د افغانستان د قانونو پټرولیم وزیر داوود شاه سبا ویل چې افغانستان اوس پر سترو قانونو د کار کولو لپاره لازم ظرفیتونه نه لري او تر راتلونکو 15 کلونو به دغه وزارت تمرکز تر ډیره پر وړو کانونو باندې وي. د اقتصادي چارو ماهرین هم په افغانستان کې د ظرفیت نشټوالی تاییدوي او وایي چې اوس په افغانستان کې د سترو کانونو د راسپړلو لپاره شرایط برابر نه دي. د کابل پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه حاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې که اوس له دغو طبیعي سرچینو څخه کار واخیستل سي نو تر ګټې به زیان ډیر وي.
تر هغه وخته پورې چې دغه مافیا نه وي ورک شوي، یا فیصله مفسدین نه وي ورک شوي، یا فیصله د سالم نظام رامنځته شوي، دی نه پوهوي چې فیصله دغه پوستنی حالت کې دغه نه ناقصه ګټه پورته نه کړلی شي تر څو پورې چې فیصله دغه دارایی د عامه حیف و میل نه شي.
په وروستۍ کې د هیواد په ځینو سیمو کې ناامنیو هم د افغانستان د طبیعي سرچینو د حیف و میل کېدو اندېښنې رامنځته کړي او ویل کېږي چې د دولت وسلوال مخالفان له قانونو څخه د تمویل د سرچینو په توګه استفاده کوي. د چارو کارپوهان وایي که حکومت د قانون خوندیتوب ته جدي پام نه کړي نو دا طبیعي سرچینې به چې په راتلونکي کې په خپل ځان د بسیا کېدو هیله ترې کېږي له منځه ولاړې سي.
وخت په افغانستان کې 4:30 شوې. سید کمل شریف ته ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د الکترونیکي تذکرو د ستونزې د حل په هدف هڅې پیل کړې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په درې ولسوالۍ کې لوی مشر په دې خوا د جګړو او داعش د فعالیتونو له امله 50 ښوونځي بند شوي دي. د قانون او پټرولیم وزیر له داخلي ساختماني شرکتونو وغوښتل چې د ټاپي پروژې په بیلابیلو برخو کې همکاري او پانګونه وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر په لوړه کچه د خبرو لپاره ایران ته رسیدلی دی. په زرګونو نور کټوال غنګونی په ډکو بسونو او ریل ګاډیو کې اوتریشته ورسېدل او نږدې 1.5 کټوال د یونان لیبوس ساحل ته نږدې لا درک دی. دا په یونان کې د کشتۍ د ډوبېدو تازه پیښه ده.
او د سپورت نړۍ خبرونه هم خبرېدو ته چمتو دي چې ابراهیم صافی لوستي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
پامو کې لازادې رډیو نه سو سپورتي خبرونه ته. د افغانستان د سوار لسکلونو د فوټبال ټیم په سوپر تو کپ سیالیو کې نیمه پیلو بتلار پیدا کړه. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د څنګه رئیس علي کاظمی ازادې رډیو ته وویل چې د افغانستان د سوار لسکلونو ټیم د هند سوار لسکلونو د ټیم په مات سره د سوپر تو کپ نیمه پیلو بتلار پیدا کړه. د افغانستان د سوار لسکلونو ټیم د بخاړو په سلورمه مرحله کې 2-0 پر وړاندې خپل سیال تمات ورکړه او نیمه پیلو بته لارو موندله. د کابل د خوانزیو او لیسو د خور لیگ د سیالیو په لړ کې سبا د کابل بای او حبیبی لیسی ټیمونه سره لوبه کوي. د پوهنې وزارت د فوټبال ټرینر فیض نظری ازادي رډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د کابل ښار له خوانزیو نه 14 ټیمونه برخه اخیستي ده. د خغلی نظری په خبره د حبیبی لیسی د عبدالعلی مستغنی د احمد شاه بابا او د ذبیح الله شهید لیسو ټیمونو فاینل یا وروستۍ لوبې ته لار پیدا کړه. ټاکل شوی چې دغه لوبه به د راتلونکي چهارشنبه په ورځ ترسره شي. د دې سیالیو هدف د پوهنې په برخه کې د سپورت پرمختګ ګڼل شوی دی. د انګلستان د غوره لیگ د سیالیو په لړ کې د چلسی ټیم وتوانېده چې د ارسنال ټیم ته ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې د چلسی ټیم وتوانېده چې 2-0 پر وړاندې د ارسنال ټیم ته ماتې ورکړي. په دغه سیالۍ کې د چلسی ټیم لوبغاړي ګورج زوما په 53 دقیقه کې او هزارات په 93 دقیقه کې د خپل سیال ټیم دروازه ماته کړه او 2 ګول یې وهل. د انګلستان د غوره لیگ سیالۍ په دوهمه لوبه کې ویست هام یونایټیډ وتوانېده چې 2-1 پر وړاندې مانچستر سیټی ته ماتې ورکړي. په دغه سیالۍ کې ویکتور موسس او دیفرا ساخو د ویست هام یونایټیډ د ټیم په ګټه ګولونه وهل.
سپورت نړۍ خبرونه مو اوریدل تاسو ازادي راډیو ته غوښتل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او فم 3015 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو کې اورګوې پانه کې هم که چیرې انټرنیټ مو خوي اوریدل شي. همدارس د پښتو فیسبوک پانه لپاره facebook.com/ازادي راډیو په خپل براوزرونو کې ولیکئ. هلته به د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پانه درته خلاص شي چې تازه خبرونه پکې شیبه په شیبه لویږي.
د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي که د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندې ګوښه شي نو د جمهوري ریاست تېر انتخابات به تر پوښتنې لاندې راشي. د دغه کمیسیون رئیس ستار سعادت ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې باید حکومت او ولسمشر د ځان د مشروعیت په اړه هم فکر وکړي. زموږ همکارې حمیدې هارون عثمان له ښاغلي سعادت سره مرکه کړې او په سر کې ترې په همدې اړه پوښتنه کړې ده.
اوله باید ووایم چې هیڅ اسناد د خلکو نه پټ نه دي. د 1500 سره رایې باطلېدل دا په دې معنا چې 8.5 لک رایې تقلب شوی. د عبدالله د تقلب عمر هم دقیق معلوم دی، د ډاکټر غنیم معلوم دی، پټ څه اسناد په دې منځ کې نشته. دوه مسله دا ده چې مالته یو فرضیه مطرح کړله چې رئیس جمهور کله کمشنران لرې کوي، په دې معنا چې کمشنران مجازات کیږي. کمشنران چې مجازات کیږي د یو جرم د یو سرغړونې له امله به کیږي. یا سرغړونه به داسې استنباطیږي چې هغه به دوی تقلب کړی، درغلۍ به کړي، او د درغلیو نتیجه به بیرته ولسمشر غني کیږي. یعنی مشر په خپل مشروعیت باندې حمله کوي. ما د رئیس جمهور بې وسی مطرح کړی و چې رئیس جمهور سره دې پیږي چې دا هر څه غلط دی. یعنی زمونږ باور دا دی چې ولسمشر غنی د افغانستان د خلکو استازی، رئیس جمهور دی. سید تقلب شوی، تقلب عبدالله هم کړی و، غنیم کړی و. د تفتیش نه وروسته د اخیری د انتخاباتو له مخ نه ومینځل شوی. اما دا ډاکټر غنی و چې په د ضعف او د کمزوري له امله یې د خلکو په رایه باندې معامله وکړه، د خلکو د رایو مشروعیت د سوال لاندې وړه. اوس خو یې د خلکو رایو مشروعیت د لمنځه وړه، اوس غواړي چې د خپل د ځان مشروعیت هم له منځه ویسي. یعنی ما دا وویل،
تاسو وړاندیز څه شی دی؟
ما تاسو ته مخکې وویل ډاکټر غنی باید ودرېدلی ویلی وای چې او خلکو څوک چې اصلاحات غواړي، اصلاحاتو معنا دا ده چې غلطي باید سم اصلاح، یعنی د غلطی سمونه. راشی چې تاسو وایئ چې فلانی دی نه یی، د شکایتو د کمیسیون رئیس دی نه یی، زه په ده باندې بیخي د اعدام تر حکم پورې هم تاسو سره ځم، خو سند خو یې ده په ځای راوړئ. که غلطی سموئ د ده په اړه خو باید تاسو یو سند راوړئ.
نو تاسو فکر نه کوئ چې د اصلاحاتو کمیسیون به داسې اسناد او شواهد هم راټول کړي چې د دوی دغه کار ته مشروعیت ورکړي؟
هغوی ځان په اړه اسناد راټول کړي، خپله متقلبین دي. هغوی اسناد له کومه کې، اسناد د کومه شو؟ موږ همدا وایو، هغه متل دی چې وایم پړ مې که مړ مې که. اوس خو خبره دا ده چې دوی خو سیاسي عمل کوي. دوی کاشکې یو آسیب شناسي کړی وای، دوی کاشکې داسې اسناد پیدا کړی وای چې په دغه دلایلو باندې موږ د دغه خلکو په اړه یا په دغه سیستم په اړه تصمیم نیسو. دا خو عملا دوی ټوله ورځ د انحصار لپاره کار کوي. دا خپله متقلبه ډله ده، دا په خپله په دغه تقلباتو کې دوی تر ټولو ډېر تر ستوني ښکېلو. نو ځکه دوی نه دا تمه نه کیږي. نو زما اندېښنه د افغانستان د خلکو رایو ته، د ولسمشر غني مشروعیت ته، چې خپله عمله پرې کوي. زمنګ له نظر مونږ ته په پروسه کې شامل وو، هر څه سمو. دا ډاکټر غنی اوس د خلکو رایو په سر باندې معامله وکړه او خپل مشروعیت د سوال لاندې وړه. خو واقعیت هم دا دی چې خلکو رایه ورکړې، خلکو په سخت ورځو کې ودرېدل، د ګوتو پرې کولو تر مرګه پورې د هر څه یو منل. ډاکټر غنی هغه وینو او هغه ګوتو ته چې پرې شوې وې هغه ته هم احترام ونه کړ.
فکر نه کوم چې که حکومت یو کمیسیون وشي کړی چې بې له اسنادو او دلایلو او شواهدو د کمیسیون کمشنران تبدیل کړي یا ایسته کړي، نو فکر نه کوئ چې دغه کمیسیون به همداسې اسناد او دلایل راکړي؟
کېدای شي تاسو د یو ژورنالیست په توګه په دې باندې پوه شئ چې آیا تر اوسه پورې تاسو ته کوم سند مدرک چا درکړی؟ شخصاً که ځان پاړه درته مطرح کوم، قطعا نه. ځان مې راته معلوم دی چې ما هیڅ کړی نه دي، که یې نورو پاړه نمایندګي کولی او نه شم. حال دا چې نمایندګي کوم، د شکایتو کمیسیون اصلا هیڅ ډول مسؤلیت په دې کې نه لري، او بل هیڅ ډول نړیوال تضمین نه و. د هغوی مالي مرستې هم مطلق سیاسي موخې درلودلې. اوس فکر وکړئ، انتخابات خراب، تقلب په کې و، همدا خارجیان رانغلل، شاوخوا څونه میلیونه ډالر یې په تفتیش باندې مصرف کړه. اخر وخت کې همدغه سفارتونو ته ډاکټر نورستاني ته هغه ورنکړه، د نتیجې اعلان، ناقصه نتیجه په اعلان نه کړه. دوی په خپله بد خلک دي، سیاسي خلک دي، خارجیان هغوی، او موږ نه باید توقع هم وکړو. له بده مرغه ولسمشر غنی د خپل د مشروعیت په ضد باندې واقع شوی، د خلکو رایه د سوال لاندې وړی دي. موږ تاکید کوو، وایو چې د خلکو رایه واقعي دي. هغوی ګوتې پرېک شوې، هغوی ووژل سول، بینې تویې کړې. مزه د جواز خان مثال ورکوم، کله هغه د خپله لور پرېښوده تر مازدیګره یې خښه نه کړه د انتخاباتو لپاره، ولې دا تاریخي حماسه باید د سوال لاندې لاړ شي د ډیموکراسۍ په اړه؟ ولسمشر وایي چې نه، رایه هم غلطې وې، او زه متقلبي رئیس جمهور یم، زه مشروعیت نه لرم. ما ته ډېره زیاته جالبه ده، یعنی د رئیس جمهور نه داسې ښکاري چې هغه اراده سلب شوي، هم د خپلو منافعو په ضد ولاړ دی، هم د افغانستان په ضد، هم د واقعیتونو په ضد باندې.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له رئیس عبدالستار سعادت سره مو د ازادي راډیو ځانګړي مرکه اورېدله. ښاغلي سعادت وویل چې د انتخاباتي کمیشنرانو په لرې کېدو سره به حکومت خپل مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. ښاغلي سعادت دا وویل چې که کمیشنران لرې کېږي نو باید د هر یو د لرې کولو لپاره مواجع اسناد ولري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یونان سرحدي ساتونکو نن د هغو نږدې 150 کډوالو لټون پیل کړی چې کښتۍ د لیبو ساحل ته نږدې ډوبه شوې ده. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وو چې شل یې ژغورل شوي، خو د پاتې کسانو پلټنه روانه ده. د دغو کسانو هویت څرګند نه دی. صالح محمد صالح د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله راپور ورکوي.
نږدې 150 تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نږدې له دره کې دي. دا په یونان کې د کښتۍ د ډوبېدو تازه پیښه ده. په دغسې پیښو کې تر اوسه په سلګونو کسان مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو نن وویل چې د څرخي الوتکو او کښتیو په مرسته یې شل کسان ژغورلي دي. ژغورل شوي کسان وایي شپږ ویشت تنه نور کډوال په کښتۍ کې پاتې دي. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وه. د دغو کډوالو د هویت په باب لا معلومات نه دي ورکول شوي. سږ کال په سلګونو زره پناه غوښتونکي چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي، د ترکیې له سرحده یونان ته اوښتي دي. د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو ډیره برخه د یونان له طریقه ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته رسوي. پرون یوه بله 15 کلنه سوریایي نجلۍ له ترکیې څخه یونان ته د اوښتو پر مهال په بله پیښه کې مړه شوه. لا هم د سبندې لسو نورو کسانو په باب چې له هغې نجلۍ سره په کښتۍ کې سپاره وه معلومات نسته. د دوی کښتۍ پرون سهار د لیبوس په ختیځ کې ډوبه شوه. تازه پیښه د یونان د لیبوس ساحل په ختیځ کې سوې ده چې روان کال له جګړه ځپلې سوریې، افغانستان او عراق نه ورته په زیاته پیمانه کډوال راغلي. یونان اټکل کوي چې سږ کال به څه باندې 300,000 کډوال او پناه غوښتونکي ورسي. زیاتره یې له یونان نه نورو اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسوي. په همدې حال کې کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یوه کال کې به د سوریې لس زره پناه غوښتونکي ومني. د کاناډا حکومت پرون وویل چې د سوریایي کډوالو د منلو شرایط اسانوي او نور له هغوی څخه دا نه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا خپل وضعیت ثابت کړي. کاناډا ګومان کوي چې د مخکنی اټکل خلاف به په 1500 میاشتو کې لس زره سوریایي پناه غوښتونکي ومنل سي. پر دې سربیره کاناډا ژمنه کړې چې 20 زره عراقي کډوال به هم د سږ کال تر پایه ومني. تیره اونۍ کاناډا وویل چې د سوریایي کډوالو کمپونو ته به 100 میلیون ډالر بشري مرسته ورکړي.
په همدې سره د رواني خبرونې خبري مطالب پای ته رسیږي. مخکې له دې چې زه له تاسو سره خدای پمنه وکړم، باید ووایم چې د له دې وروسته د ورکوشه ازانو پروګرام درته خبرېږي. دغه پروګرام په دقت ورې کېدای شي د کوم یو هیوادوال د ورک شوي عزیز په لټولو کې ورسره مرسته وکړي. تر بیا د خدای پامان.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولای شئ چې موږ ته د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې نه خپل اس ام اس راولېږئ. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او په ازادي راډیو کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونږ ځنډو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوئ، کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 42 02 21 11 15. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو څخه په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. ګرانو دوستانو، راځي چې اوس دوه هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې اوریدونکو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی. راځي چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه نجیب الله د کاپیسا ولایت د تګاو د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. دلته یو هلک دی نوم د جاوید، د بغلان د ولایت دی. هر څوک چې پوښتنه کوي په دغه شماره کې زنګ راووي: 0 9 2 4 0 9 0 4. په دغه شماره کې موږ سره په تماس کې چې دلته تګاو ولسوالۍ تعمیر بازار کې کراچۍ چلی او لږ زرګي رواني تکلیف لري.
السلام علیکم. د زړه د نګهار نه غږیږم. نوم یې نقیب دی. د حسابو نوم باندې دلته یو د حسابو نه لږ مشکل دی. ډېر وخته نفرو دی د سړي پول دی. زما د ټلیفون نمبر 0 8 3 4 2 9 4 2. میرا د زنګ ماتو و.
د ازادي له راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 00 42 21 40 115. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. کله نو نزه دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورئ، کولای شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه تلاشي. اول ته دغه پروګرام له سره ووري. د مونږ پته ده azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګران دوستانو، اوس به هغه ټلیفوني پیغامونه وورو په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. ګران دوستانو، راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه وورو په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي.
زه جرولا د ننګرهار ولایت د روداتو د ولسوالۍ د کان د کرینې خبرې کوم. زما یو زوی دی چې نوم یې نسیم دی. د روانې میاشتې په 10 تاریخ د کورنا بی درکه شوی دی. که هر چا ته د نسیم په هکله معلومات وي او یا نسیم په لاس ورغلی وي، نو د انساني همدردۍ د لارې دی په دغه لمبر باندې موږ سره تماس ونیسي: 0 8 4 6 9 0 6 9. یو ځلی بیا ویم: 0 8 4 6 9 0 6 9. والسلام.
السلام علیکم. زاب د ستاره نفراری ولایت نه ګلستان د ورسوالیم. ما زه ورکه دی چې د قاریم د عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 3 کال اته ځکه لکیږي د قندهار او د بولدک پر لوی لاره باندې. هر مومن مسلمان ورور چې د قاریم د عبدالرحیم په اړه باندې معلومات لري، ما ته زنګ ووهئ. د ما تلیفون شمیره ده 0 0 8 5 2 9 8 3. یو ځل بیا تلیفون شمیره وه 0 0 8 5 2 9 8 3. زما تلیفون شمیره تل
زه شکیل احمد هلمند ولایت یم. وکاله د حاجي خان اکا په نامه دی. دا یو کال 4 میاشتې کېږي چې د کوره څخه نه درکه شوی دی. که چیرې دی زما غږ اوري او یا نور خلک د په اړه معلومات لري، نو دغه زما تلیفون شمیره ده 0 8 5 2 3 4 3. هر سړی چې ما ته په دغه تلیفون شمیره ووایي چې معلومات لري ورسره.
عبدالحکیم خبر کوم د نظر زما ورور ملک ورځ نظر کسوی دی. هر چا ته پاتو بالو په دغه نیمه میاشت کې چې ورک چار چا ته پاتو معلومه دی. یادې خپل اوري مورک دی. که هر چا ته پاتو معلومه ده خوښ دی نو څه په دغه لاندې شمېره 0 3 1 5 0 8. دا شمېره چې زنګ وي هر چا ته معلومات
شیرینی ورکو. سلام. سلام د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو سلامونه وایم. په دې تمه چې روغ جوړ به نوم یې بابی جان دی او موقعیت مې کندهار ولایت. تقریبا لس کاله کېږي چې زما ورور د پېښور په بهانه له خپل کوره وتلی. که دی دا غږ اوري هم په اړه چا ته معلومات چې د مهربانۍ له مخې دي دغه شمېره زنګ راته ووایي: 0 9 2 9 4 6 4. د تلیفون شمېره یو ځل بیا یادوم: 0 3 2 2 2 2 2 2 2. نوم یې عبدالمجید دی او د عبدالحجیز زوی دی. د کندهار ولایت درېیمې نهیې اوسېدونکي دي. که دی دا غږ اوري هم په اړه چا ته معلومات وي په دغه تلیفوني شمېرو کې تماس. ازادي راډیو السلام علیکم.
ما سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته ورسېږي. زما د هلمند ولایت د وسطي ولسوالۍ د لر کاري څخه اړیکه نیولې. زما یو اکا ورځ کې د عبدالقدس په نامه دی چې تقریبا 40 کاله کې صورت دی. معلومات په دغه نمبر زموږ سره اړیکه ونیسې. 0 3 4 3 5 5 5 بل نمبر دی: 0 4 8 2 2 3 8. السلام علیکم.
السلام علیکم. در محمد خبر کوم پاکستان سوبستان ضلع چاری څخه. زموږ یو د اکاز د رکسو دی چې محمد نمیږي د فیل محمد زوی دی. په ضلع چاری کې د 15 مخ رکسو دی. دغه د ټلیفون شماره ده په دغه نمبر څوک مو څنګه کوم کچې لیدلې یا یو چا په معلومات یې 0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بل شماره 0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. بعد موږ یو رکشوی قریب لرو. د خپل نوم غلام جان شولی دی. د پلار نوم یې دین محمد او د نیکه نوم محمد اسماعیل شولی دی. که چیرې دغه پروګرام دغه اواز پرې سره ثبت شوی وي دغه پیغام دې موږ ته یو ځل بیا نشر کړي. خدای دې وکړي چې دغه پیغام نشر شي. والسلام.
موږ یو هلک ورک دی. یو کال کېږي چې ورک دی. اختیار محمد نومېږي. د سبق اصلي ځای کندهار دی. ولسوالۍ شاولیکوټ قریه یې د اوسېدونکي ځای لشکرګاه د بولان دشت د مرجع او نردالي درایي یو د یو ورور نوم یې د محمد د بل ورور نوم یې علي محمد د بل ورور نوم یې ولی محمد. د هر چاته کې معلومات یې دی خپل اوري په دغه شمېرو ته زنګ ووي: 0 0 0 5 0 5 3 9. یو نوي بله شمېره ده: 0 0 0 8 5 2. بل شمیره ده صفر اویا اته سوه اته اتیا پنځه سوه یو څلوېښت څلور.
بله سلام علیکم، زه نجیر احمد د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. موږ یو انډیوال دی، دا اوه اته کاله کېږي چې د کوره نه ادراکه دی. بشیر احمد نومېږي، د پلار نوم یې عبدالکریم نومېږي. ټول هر ورور ته چې معلومات وي ما ته دې په دی شمېره زنګ ووایي، صفر اووه صفر اته دوه اته نه دوه اووه شپږ. سلام علیکم.
ما ورور نو افغان د پنځلسو کلو پر مخه ورستوی دی له ایرانه څخه. موږ ته یې د ژوند معلومات نشته، که د هر څوک رن اروي یا یادی اروي د موږ سره دې په دې تلیفونه باندې تماس نیسي. صفر اووه سوه اووه شپېته اووه سوه دوه اتیا شپږ سوه اووه نیم. صفر اووه سوه اووه شپېته اووه سوه دوه اتیا شپږ سوه اووه نیم. دا هر چا پیدا کړي د عبدالمنان د پیډیو له لارې څخه موږ به دته لویه شرینې ورکړو. وسلام. زه کوټوه نیمېږم، د زابل ولایت د خاک افغان ولسوالۍ یم. زموږ یو دوست ورک ده د عبدالواحد په نامه باندې، په لاس باندې داسې کم فرض ده چې هر چا ته په دې اکله معلومات په دې نمبر دې موږ ته زنګ ووهي. صفر اووه اته څلور شپږ درې پنځه صفر نه اووه، چې هر چا ته معلومات وي موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي. وسلام.
بله یو زما دا کازی دی، زه عبدالرزاق د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. دا اووه کاله کېږي چې د کوره څخه وتلی دی، ورک دی احمدین نومېږي. که څوک یاد ده په هکله معلومات لري یا دی زما زغه اوري، په دې شمېره دې تماس ونیسي. صفر اووه سوه یو نوي یو نوي اووه نوي صفر نه. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدارسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قدرت الله د پنجوایي ولسوالۍ څخه تاسره په تماس یم. زما یو ماما دی چې د ماما په نامه باندې نومېږي، د عجیب الاحمد زوی دی، د پنجوایي ولسوالۍ د شیروانی. دا څلور کاله کېږي چې دی د کوره څخه وتلی دی، نادرکه دی. که هر چا ته معلومات وي د هغه په دغه ټلیفون شمېره دې تماس ونیسي. صفر اویا څلور اچا څلور اچا یو شپېته نه سوه پنځه اویا. یو ځل بیا دا شمېره تکراروم، صفر اویا څلور اچا یو شپېته نه سوه پنځه اویا. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حمدالله همدر د غزنی ولایت تمکور له ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. ما یو د ماما زوی چې نوم یې عبدالجبار ده، د پلار نوم یې عبدالظاهر ده، د ورور نوم یې ولیجان ده. که چا ته معلومات وي یا یې لیدلی وي په همدغه نمبر موږ ته زنګ ووایي. صفر اویا اووه سوه اتیا څلور سوه شل شپږ. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا هم وایم، صفر اویا اووه سوه اتیا څلور سوه شل شپږ. د خدای په امان.
سلام علیکم، زه میرغا چې زما ورور ملنګجان نومېږي، د جنگل باغ د ښار څخه، د کابل جنرال باغ د ښار څخه ورک شوی دی، جنگل باغ د سیمې څخه. که هر چا ته معلومات وي نو په دې نمبر دې موږ ته زنګ ووهي، صفر اووه اویا دوه اویا پنځه سوه څلور نوي اووه اتیا. که هر چا ته معلومات وي او دغه پیدا کړي نو ښه نن زموږ ترلاسه کړي. نمبر یو ځل بیا تکرارم، صفر اووه اویا دوه اویا پنځه سوه څلور نوي اووه اتیا. مننه کوم، خیر اوسې.
بلے السلام علیکم، زدا آزادی راڈو کرکون کو تو سلام وایم. زما یو فلار ده چې دا 22 کال کېږي تقریبا ورک شوی ده. که هر چا ته معلوماتی په دغه شمېره دې زنګ ووهي 0 4 4 8 8 5 8 4.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام واورید. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیر زای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادي رادیو د سهار له 1 د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. ما فریبا وحیدی در یک برنامه یک ساعته با تازه ترین مطالب خبری با شما هستم. عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی میگوید که هنوز هم حامیان مخالفین مسلح در داخل حکومت حضور فعال دارند.